د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته خراج لاست قدر منوریدونکو، دا یو ساته خبرونه د مایکروفون ستاسو د خبرونې لپاره ځانګړې ده. زه احمد تکل به د خبرونې د وړاندې کولو لپاره بیا هم له تاسو سره یم. خو لومړی خبرونه وړاندې کیږي. ټاکل شوی چې د روانې دوشنبه په ورځ د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د ماشومانو د ګزند د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شي. د پولیو فری افغانستان ټولنې نن په یو بیان کې د نورو جزئیاتو لور کولو پرته ویلي دي چې له 15 کلونو کم عمره ماشومانو ته به د واکسین څاڅکي ورکړل شي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO د راپور له مخې په 2015 کال کې په افغانستان کې د پولیو 9 مثبتې پیښې ثبت شوې وې او وړم کال د دې موارد شمیر 15 ته رسیده. افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه یوازینی هیوادونه دي چې له هم د پولیو ناروغي پکې له منځه تللې نه ده. د طالبانو د حکومت د عدلی وزارت وایي د دوی ټول تقنینی اسناد له شریعت سره سم تدوین شوی دي. د وزارت نن په یو بیان کې ویل چې د دې قوانینو سره مخالف کسان به د قانوني تعقیب لپاره عدلی او قضایي ارګانونو ته معرفي شي. طالبانو روانه اونۍ یو نوی قانون تصویب کړ چې له مخې افغان ټولنه پر ملایانو، اشرافو، منځنۍ او ټیټو څلورو طبقو ویشل شوي او پکې ویل شوي دي چې د همدې طبقاتي سیستم له مخې به خلکو ته سزاوې ورکول کیږي. پر دې قانون د بشري حقونو یو شمېر ډلو انتقادونه کړي او د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي ژیل برتران پرون ازادۍ راډیو ته ویل چې د قانون جدي اندېښنې پارولې دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ نن یو ځل بیا ایران ته ګواښ وکړ او ویې ویل هیله ده چې ایران ژر تر ژره د خبرو میز ته حاضر شي او د اټومي وسلو په برخه کې یوې عادلانه معاملې ته غاړه کیږدي. ښاغلی ټرمپ پر خواله رسنیو په یو پیغام کې دا هم لیکلی دی چې یو لوی لښکر د ایران پر لور روان دی او زیاتوي چې د مخکې هم غوښتل له ایران سره یوه معامله وکړي، خو هغوی چمتو نه شول چې په همدې دلیل د ایران پر اټومي تاسیساتو بریدونه وشول. خو دا ځل حمله به د په وینا تر مخکینی هغې ډیره سخته وي. د ټرمپ له دې خبرداري مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی ویل چې له واشنگټن سره د روغې جوړې خبرې ممکنې نه دي او ډیپلوماسي د پوځي ګواښ له لارې اغېزمنه نه ده او نه ګټه کوي. کرملن وایي ولسمشر ولادیمیر پوتین به له خپل سوري سیال احمد الشر سره په کتنه کې په سوریه کې د روسي ځواکونو د حضور په اړه خبرې وکړي. د کرملن وایان دیمیتری پیسکوف نن وویل چې دواړه مشران به نن په مسکو کې د اقتصادي همکاریو او همداراز د منځني ختیځ د وضعیت په اړه خبرې وکړي. د سوریه د مخکنی ولسمشر بشار اسد حکومت چې د 2014 کال په دسمبر میاشت کې د احمد الشر په مشرۍ ځواکونه ونړاوه د روسیې نږدې متحد و. او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې نن د آسیا د فوټسال جام په لوبو کې خپل لومړی سیالي له سعودي عربستان څخه 3-0 وګټله. د لوبه نن له غرمې مخکې د دې سیالیو په کوربه هیواد اندونیزیا کې وشوه. رضا حسین پور په لومړی شیبو کې د افغانستان لپاره لومړی ګول او په دوهمه نیمه کې دوهم ګول ووهه او دریم ګول امید قنبری تر پایه ورسو. افغانستان په څلورم ګروپ کې له سعودي عربستان، ماليزیا او ایران سره یو ځای دی. دا سیالۍ چې 14 ټیمونه ګډون پکې لري د سلواغې یا دلوې له اوومې څخه پیل شوي او د همدې میاشتې تر 13 نیټې پورې دوام کوي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نظر دا شه ملګری ملتونه زما په نظر کې وایي
بل اوریدونکو له روز ځان معرفي کوي آزادي رادیو ده.
زما نظر دا ده چې ملګری ملتونه په افغانستان کې
میکروفون ستاسو
میکروفون ستاسو خبرونه ته خرغلست. په افغانستان کې د واورو وروستۍ څپې هوا تر پخوا ډیره سړه کړې او خلک تر پخوا ډیر د سونګ موادو ته اړتیا احساسوي. د ژمي له رارسېدو سره سم د برېښنا پرچاوی هم ډېرې شوي دي. د هغو ولایتونو اوسیدونکي چې د برېښنا د کمښت له ستونزې سره مخامخ دي وایي د هوا له سړېدو او د واورو او بارانونو له زیاتېدو سره د برېښنا پرچاوی هم ډېرې شوي چې د دوی ستونزې نورې هم زیاتې کړي دي. اوس مهال خلک له ناچارۍ د لرګیو او د ډبرو د سکرو پر سوځولو سربیره له هغو بخاریو هم کار اخلي چې ډیزل او د خاورې تیل سوځوي. خو د ډیزل او تیلو سوځول نه یوازې خوندي نه دي، بلکې د ډیرو ناروغیو باعث هم کیدای شي او د چاپیریال متخصصان وایي چې چاپیریال هم زیانمنولی شي. اوس دلته سوال پیدا کیږي چې برېښنا نه وي، لرګي ګران وي، د ډبرو سکاره او تیل او ډیزل خوندي او صحي نه وي، نو باید کورنۍ څه وکړي؟ د نن په مایکروفون ستاسو خبرونه کې د همدې موضوع په اړه بحث کوو. میلمانه دي د چاپیریال ساتنې متخصص او د علمي تحقیقاتو د ډپارټمنټ د افغانستان د فضایي تحقیقاتو د علمي تحقیقاتو د ډپارټمنټ پخوانی رئیس خلیل احمد نادم او د کابل ښار اوسیدونکی رحیم الله آصفی چې اوسمهال معلولیت لري او وزګار هم دی. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکی چارو لارښوونه طاهر روحان کوي. اول ورځو په کابل کې آصفی صاحب ته. آصفی صاحب، تاسو دا اوس چې موږ تاسو خبرې کوو په کور کې د سوان مواد حتمن لری او یو څه سوځوي د شپې لپاره د ورځې په جریان کې، کوم د سوان مواد نه تاسو استفاده کوئ، څه سوځوي کور کې؟
سلامونه علیکم هلی د ازادي رادیو کارکونکو او ریډونکو ته.
وعلیکم السلام.
تاسو ټول ته الله دې صحت ولري. رحیم الله سفیم د کابل خار اوسیدونکو چې دواړه په خیل په تیر نظام په جمهوریت کې چې عسکر عمر لاس ورکړي او اوس فیلم بیکاره هم یم او د پنځه لس یا شپاړس کسیزې کورنۍ سرپرست هم یم چې پلار مې هم د ناروغۍ په بستر باندې پروت دی. نو ډیره ستونزمنه ده لرګیو ته او سنگ زغالو دي شنو ته وس نه رسیږي. نو د ما په شمول باندې اکثریت خاریان په دې ورځې په ماشومان لیږي او ډیرانونو نه پلاستیک او کاغذ او ربړ او دا شی راټولوي او دا په کورونو کې سوځي چې دا چاپیریال ته ډېر زیات ضرر لري او د دې سره ډېرې ناروغیان هم پاتې شوي چې حتی د کابل په بسترونو کې زه اسانه نه پیدا کېږي، دومره مریضان زیات شوي دي. ربړ خلک سوځي، ټیرونه واړکي سوځي. نو دا بس څه شی چې په لاس ورشي د ځانو د کورنۍ د ګرمېدو دپاره نو هغه سوځي.
تاسو هم آصفی صاحب، تاسو هم همدغه شیان سوځوئ؟ همدغه ربړ، پلاستیکونه او دا شیان چې له ډیرانونو نه ستاسو ماشومان راټولوي همدا سوځوئ؟
هو، مجبورن همدغه سوځو. نو کار نشته، دا اسلامي امارات چې راغله دا زه خپله د کور سرپرست یم یوازینی. نو بل څه نشته، نو څه شي ته به سړی پیدا کېږي د ډاکټرانو مریضان لپاره.
تاسو ویل چې شپاړس کسیزه کورنۍ د ستاسو، نو څو کوټې تاودوئ د دغه یو کور کې چې تاسو ټول یو ځای اوسېږئ، څو کوټې تاودوئ؟
یوه کوټه، یوه کوټه په ډېره مشکله باندې هغه داسې نه تودېږي چې هغه مشکلات یې خو مسا دا هغه دومره شي چې هغه هوا یې ماته شي، بس هماغه کې خپله ګزاره کوو. یوه کوټه موږ تودو.
او دا نور کسان چې په دا نورو خونو کې د شپې څملي، د دوی په یخه هوا کې څملي که څه څه کوي؟ تاوده کالي اغوندي، لوی برستنې اغوندي، څه کوي؟
او بس لوی بلستن یا غوندو، بس نور داسې څه خاص څه شی نشته دي. نو ټولو خونو ته خو د ګرمېدو وسه نه کېږي او برقونه برېښنا هم په داسې حال کې نه ده چې برېښنا نه موږ کار واخلو. که چېرته په هغې سطح باندې برېښنا نه کار واخیستل شي، نو د هغې بلونه پرې کول هم بیا د غریبو خلکو د وس نه د باندې شي بار چې بیا نه کېږي.
ستاسو ماشومان مکتبونو ته نه ځي؟ تاسو ویل چې په ډیرانونو باندې د سوانګ موادو شیان راټولوي.
زمونږ ماشومان خو مکتبونو ته ځي، خو داسې چې د کورنۍ ستونزې مشکلات وي نو اکثره ورځې بیا د مکتبونو نه هم پاتې. فعلاً خو په کابل کې مکتبونو رخصتیانې دي، چوټیانې دي او نور کورس او نور شیان نشو ویلی پرې باندې، ځکه چې هغه په پیسو باندې ویل کېږي او دلته کار روزګار نه وي، نو په اولادونو باندې به نور درسونه څنګه ووایي؟
ډېره زیاته مننه آصفی صاحب. وړاندې په خبرونه کې بیا هم له تاسو سره خبرې کوو، نورې پوښتنې هم لرو، خو زه غواړم چې اوس له نادم صاحب نه په همدې موضوع باندې پوښتنه وکم. نادم صاحب، د آصفی صاحب خبرې مو واورېدلې، دوی په خپل کور کې ربړونه، پلاستیکي شیان او په ډیرانونو کې چې کوم څه پیدا کوي، کیفیت ته یا هغه موادو ته نه ګوري، یا څه چې سوځي هغه راوړي په بخاریو کې سوځوي. نو د دې لپاره تاسو فکر کوئ د خو ډیره یو خطرناک وضعیت نه دی د کابل خر مخصوصا او د ټول هیواد د چاپیریال لپاره؟
سلامونه تاسو ته کل صاحب، ګران سیفی صاحب ته، ملما او تاسو همکارانو ته، او تاسو د رادیو درنو اوریدونکو ته
وعلیکم السلام. سلامونه
ونی کیلی برادر،
خره غلاس خبرونه ته مننه.
ګوره د سیفی صاحب چې وای خو یو حقیقت دی او مجبوریت دی، او په دې چې اول خو خبر داده چې په دې وطن کې یو نفر ګټي لکه د شول شپانس نفر خوري، او بل دا چې یو بل محدودیت چې د خزو پر کاروبار باندې راغلی او دی د کار منسوي دي، دا ډیره یو جفا ده د ولست ده. په دې چې کچيري وظایف تقسیم شي، او په یو مثلا په یو کورنۍ کې دوی درې خزي مثلا کار وکړي، طبیعي ده چې د کور خوان یوازې او دغه مرسته کېدای شي. دوی کولای شي د پلاستیک پر ځای مثلا نور ته مخ راوړي، مثلا سولار پینلونه واخلي، د سولار نه کار واخلي پیسو، او سولار خو تاسو پوهیږئ چې هم برق ورکوي، هم د تسخین دپاره، هم د ډوډۍ د پخول دپاره، ټول کار کولای شي. په افغانستان کې اکثریت ورځې لمریزې دي چې لمر ډېر دی، د دې نه کار اخیستل کېږي. بل دا چې ګورې په چاپریال باندې ډېره بده اغیزه کوي، دغه پلاستیکونه، ټایرونه، دا شان چې خلک سوځي، دا امراض رامنځته کوي، په اصطلاح تنفسي امراض، او د هوا ککړی، او دا د هوا ککړتیا پر هر برخه باندې منفي تاثیر لري، حتی پر زراعت باندې. تاسو ګورئ چې یعنی تاسو منفي تاثیر ډېر لري، حاصلات لږیږي، او زهرجن حاصلات رامنځته کیږي، چې دا بیا هم د صحت لپاره په اصطلاح دغه د ګلخانهي ګازونه تولیدي، چې کاربن مونوکساید دی، میتان دی، نور دی، چې دا په اصطلاح په هر برخ کې زیان ولست و خلکو ته رسیږي. نو دلته دغه ټول دغه دي، نو که دوباره سکاره دي هم چې خلک سوځي، نو که چیرې معیاري هغه بخاري نه وي چې فلترونه ونه لري، بیا هم ککړتیا باعث کیږي، هوا ککړي، او د ستونزې رامنځته کوي. نو دا ډېر ټول هغه شیان دي چې واقعا د ولس د مجبوریت مجبور دي، چې بل دا چې ټول ولس خو د بل سکاره اخیسته دي، چې پیسې نه د کوم ځای واقعتا دولت سبسایدي هم ورکوي چې امکانات نه نه کیږي. نو دا ټول هغه مشکلات دي چې متاسفانه ولس مجبور کړی دي د دې څخه استفاده وکړي.
نادم صاحب، تر ټولو خه د سوانګ مواد چې د افغانستان په دنننی حالت کې د خلکو لپاره هم یعنی د لاسرسي وړ وي، هغه څه شی دي چې خلک یې وسوځوي؟
خوب هغه خو تاسو د پوهیږئ چې کاش برق وای، متاسفانه چې
نه، برق خو نشته تقریبا، مخصوصا په وروستیو ورځو کې چې د درنې وریاوي وشولې، خو بيخي د برق نه خلکو لاس منځلای.
یعنی تکاسه یو کثم وایم چې افغانستان دومره پوتنشال لري چې ما مخکې یو راپور دغه خبر کې مخکې په بل مرکه کې چې واقعا د ظرفیت افغانستان د بغض تولید لري، یعنی د باد نیولې، د لمر نیولې، د اوبو نیولې، د بورس کارو نیولې، د هر شي نه غاز نه دوی نه ټول بغض تولیدلای شي. متاسفانه توجه نه سی اوس وګړي کابل مونګه په کلونو کلونه د افغانستان غاز روسي باندې خرڅول، روسي ځان ته وړه، اما دومره ونی شو چې د شبرغان تر کابل پورې یو دغه یو پاپلاین را کاشي چې مثلا کابل شاریان ته غاز ورکړي وای، د غاز هم ډیر سہولت را مسته کول، چې بس اخره هغه کورونه تی چې ورکړي وای، د برق د تسخین پیسې کې، د ګرمولو پیسې کې استفاده نه کول، دغه برق په نور ته رسیدل، نور مشتریانو ته نور
کېدا سي په ترتیب سره وایو. نادم صاحب، چې لمړی خو تاسو وایي چې برېښنا ده، او برېښنا اوس نشته، نو او سولري برېښنا هم شته، او د بندونو کې برېښنا چې تولیدیږي دا هم شته، مګر په افغانستان کې متاسفانه په اوسنیو شرایطو کې دا تاسیسات نشته چې خلکو ته منظمه برېښنا ورسوي. له سولري یا دغه د اوبو بندونو له برېښنا نه وروسته دوهم همدغه ګاز دی چې تاسو وایئ چې د چاپیریال له پلوه کم زیان لري.
هو په دې چې ګوره دا ګاز مایع که څه هم اوسو پاپلاین نشته، دا ګاز مایع خرڅي کې دلته دولت ته دولت د سبسایټي ورکي او خلکو ته بل دا چې په نوم دی هوشمند بخاري اوس جوړیږي. هوشمند بخاري په دې وایم چې به ضرر دی هغه وخت چې مثلا کمبود د اکسیجن احساس چې په کوټه کې خپله ګولیږي. دا اوشمند بخاری باید چې وارد سی او که دولت په دې برخه کې تجار واسوي او ځینې وخت تجار دې باید په سر خرید خلکو ته واکې په دې چې چاره نشته. نو یو شینه چې ګټه اخلي او بل شینه باید چې ولسته هم ګټه ورسیږي. دا اوشمند بخاری ډېر مفید دی په دې چې تاسو اوریدلی چې د ګاز د وجه اکثر کسان خپه سوي دي، نه وژل سوي دي، چې د شپې هلته مفرض دغه نه و چې مثلا ګاز هغه بخار ووځي خلک یې د منځه وړي دي. دا ډېر اتفاقات په ټول ولایت کې ولیدلی، اما داسې هوشمند بخاري دې وارد کړي او خلکو ته دې وویشي چې دغه نه مشکلات خلک خلاص یې، هم د چاپیریال ساتون دپاره ډېر ښه دی، هم د تسخین دپاره. او دا هوشمند بخاري هم په دوی باندې دوی ښه کولی شي چې خپل ډوډۍ هم پخه کې برغه باندې مثلا
د کیسه شې سوځي په دا هوشمند یا زیرکو بخاري کې ښه ګاز سوځي.
ګاز سوځي دا دې ام روشنایی تولیدولی سي، ام پسرا چې غذا هم باندې پخیږي، ام بل دا چې ګرمي تودوي کوټه هر وخت چې اندازه د اکسیجن کیچو اوتومات خپل ګلیږي. دا ډېر مهم دی.
ښه، زما تاسو نن نورې پوښتنې هم وړاندې په خبرونه کې به نور ډولونه د انرژي چې خوندې دي دا به هم له تاسو نه پوښتنه وکم. خو اوس چې اسفي صاحب نه غواړم پوښتنه وکم. اسفي صاحب، تاسو د نادم صاحب خبرې واورېدې، دوی یادونه وکړه چې د ډبرو د سکرو لپاره باید فلټر ولګول شي د دې لپاره چې هوا یا چاپیریال خراب نکي، او دوی د هوشمندو یا زیرکو بخاریو یادونه هم وکړه چې په غو کې مایع ګاز سوځيږي، او په خپل کله چې پوښي چې او خطر پیښیږي یا انسانان لګواخ سره د ژوند لګواخ سره مخامخ کیږي د بخاری په خپل ګل کیږي. تاسو کله د دې شیانو نوم اوریدلای کلمو په دې باره کې فکر کړی د بل چا کرم لیدلې دي؟
د دې باره کې خو موږ فکر هم نه کړو، ځکه چې یو شي ته د باره کې فکر هم کوي، یو شي ته موږ نه په خپل سیستم باندې وخت ځل مخکې وړي.
مګر کله کله د غوړم پوښم چې تاسو یوازې همیشه د ژمې خو د افغانستان ډیر اوږد ژمې دی، نو د دې لپاره همیشه تاسو د ډیران په اسوان موادو چې له ډیرانونو لاسته راځي او په پلاستیک او پرابر په دې گزاره کوي، او کله هم مایع ګاز سوځوي، کله هم د بدیل اسوان موادو په توګه له بخاري نه کار اخلي؟ فکر کوم چې اسفي صاحب سره زمونږ ارتباط قطع شوی دی، خو له نیکه مرغه نادم صاحب را سره دی. نادم صاحب، مهرباني وکړئ تاسو خپلو خبرو ته دوام ورکړئ. د سوانګ نور خوندي مواد په افغانستان کې هغه چې د افغانستان د خلکو لپاره یعنی په لاسرسی ورته لري، هغه نور کوم دی له دغه مایع ګاز پرته او له د زیرکو بخاریو پرته؟
ګوره تکار صاحب، په ځینې ولایاتو کې مخپل لیدلې ځینې کورونو کې په نوم دی تاوخانه، تاسو به مطمئن اوریدلی تاوخانه؟
بالکل، وو ډیر معروف دی په د افغانستان مخصوصا سړو سیمو کې ډیر زیاته معموله ده تاوخانه.
ګوره پیکترین لاره دا ده چې په تاوخانه یو تنور د تراره څخه داسې دغه استلسوي د داسې لار ورته کوچنی داسې یو تونلک او دا په د کورونو او اتاقو ته تللی او د اتاقو لاندې په سره بدغه دغه چې دوی کوم ډوډۍ پخی یا هر څه چې کوي ته دغه حرارت بې ځای نه ځي، دغه حرارت ځي دننه کوټو ته تقسیمیږي او هم ګرمۍ یې هم په سره دوی کولی شي خپل پخه دغه غذا او دا شیان دلته پوخ کړي دغه کې. نو دا د بهترین لار ده چې هر څوک چې کورونه جوړي دغه په پام کې ونیسي. په دې په افغانستان کې متاسفانه د امکانات خو نشته دی او په دې سره خوشبینه کم ای، نو بیا هم د جر د کار نه دی چې افغانستان د انرژي مسله داسې جر حل شي. نو که حل هم شي که چیرې د خلکو عاید کم وي، بیا ته د برق د مصارفو دوی هم نشي ورکولی. زه خو ما ته معلوم دی چې د قیمت د برق په هغه اندازه نه دی د خلکو د عوایدو متناسب وي. متاسفانه چې دا مشکلات خلک لري اقتصادي، اما بانم کولی شي خلک د دغه سولري شیان استفاده وکړي. او زه پر حکومت باندې غږ کوم چې دوی دغه سولري پنلونه دي باید په ډېره ټیټه بیه حتی سبسایډي ورکړي خپل دولت ولس ته چې دوی د دغه پنلو څخه استفاده وکړي. دغه هندار ورته وایي، دغه هندارې ډېر ګټ هم بې ضرره دي، هم په اصطلاح دوی کولی شي چې هم باندې دوی هم په تولیدو د کوټو په تولیدو کې استفاده ځینې وکړي، هم په اصطلاح د پخولو دپاره هم رڼا ترلاسه کړي. یعنی بهترین شی، بې ضررترین شی به دغه شی. نو دا نو بیا هم د بیچاره ولس د اخیستو توان نه لري. منتها دولتونو مکلفیت دی چې دا کار وسي.
مننه آصفي صاحب، تاسو خپل کور کې اوسېږئ؟ دا اوس چې چیرته اوسېږئ او که په کرایي کور کې دی یا په امانت کور کې، څه رقم ځای کې تاسو اوسېږئ؟ دا پوښتنه په دې خاطر کوم چې مخکې نادم صاحب د توخانو یادونه وکړه، یا هغه په ډیرو کمو موادو باندې چې تاسو کولای شئ څو خونې همزمانه تودې کړئ. مطلب مې دا دی چې تاسو داسې یو امکانات لرئ چې له توخانو نه کار واخلئ؟ اسکی سب غږ مون راځي که خپل موقعیت لطفا لږ بدل کړئ، موږ به ستاسو غږ لږ ښه واورو. ستاسو غږ موږ نه اورو آصفي صاحب، که لږ خپل موقعیت بدل کړئ موږ به وکولی شو چې ستاسو خبرې واورو. زما اوس تر اوسه پورې هم موږ ستاسو غږ نه لرو. خیر، په هر صورت تاسو تر هغو پورې چې خپل موقعیت بدلوئ او آواز دا اوس ډېر ښه دی، دا اوس ډېر ښه دی، ستاسو خبرې موږ اورو. مهرباني.
نو ما داسې ویلې تاسو پوښتنې په ځواب کې چې کورونه خو کرایي دي او دغه عمره امکانات نه لرو.
بله، او تاسو نشئ کولای چې د خپل د کور خاوند ته ووایي چې دا امکانات تاسو ته برابر کړي د توخانې؟
نه برابرې یو خو نه کوي، لږ کار هم په کفایت نه کوي، کوم شی چې درته سپارلې هغه امانت غواړي. او بل خبره دا ده چې دغه توخانه چې دغه خپل یو مصارف لري، یعنی دغه تم لرګي په کار ده، یو شی داسې په کار ده چې هغه انګار ولري، هغه یو څه مقاومت ولري، نو هغه پلاستیک او دغه شیان که په دغه کې تم سوځول خو دا ډېر غواړي، او که دوی هم سوځول دا کومه فایده نه لري.
تاسو دغه ربړونه او د پلاستیکو د شیان چې سوځوي په بخاري کې سوځوي که په تناره کې، په څه شي چرګي مو جوړه ده، څه شي کې سوځوي؟ تاسو غږ بیا خراب شو آصفي صاحب. زه داسې پوښولم چې په بخاري کې سوځوي خو ستاسو غږ تر اوسه پورې هم ډېر واضح نه دی. تر هغو چې ستاسو غږ یو ښه ځای ته ځي او موقعیت بدلوي، یو اوریدونکی په لاین کې لرو، ګورو چې څوک له کوم ځایه خبرې کوي. مایکروفون ستاسو خپرونه ده د ازادي راډیو. مهرباني وکړئ لومړی ځان معرفي کړئ او بیا مو پوښتنه یا اندېښنه یا تبصره هر څه چې لرئ وړاندې کړئ اوریدونکو ته.
احمد تکر صاحب، سلامونه محترمه.
وعلیکم السلام، په خیر راغلئ.
او روغ اوسېږئ. البته خیر خو لگا کہ ہم شاہ سے پیزر ہوتا جب معمول شروع کرے تھے سے اور ریڈنگ مطلب مثلا جب بغیر کوئی سے سوخت لا نہ منو ہوتا سے تو نہ
من دے لے پر چے من کا تاس خو من پی جنو چے تاس زمون دائمی اور ریڈن کی اس مگر خدا چے جان معرفی کی پدی خاطر چے اغا اور ریڈن کی چے تاس کچرتو نہ پی جنی اغه مو مفصل پی جنی میرا بنی اوکی مننه دا به البته امدا پختنه بل نادم صاحب نه هم وران دی وکوب خبرونه کی چې دا به د دې اخره به څنګه کیږي مګر زه غواړم چې ستاسو دیوي خبرې په جواب کې وایم تاسو ویل چې ځینې خلک کار نه کوي ځینې خلک تنبلی کوي تاسو چې د ټولو خلکو شرایط یو ډول نوي احمدی صاحب اول خو اوریدونکو ته وایم چې تاسو احمدی صاحب له بغلان نه زموږ دایمي همکار یاست خبرې کوي د ټولو خلکو شرایط یو رقم نوي د هر چا شرایط بیل بیل وی کې چې تاسو شرایط بیا د هغو خلکو په معیارونو په شرایطو نه وي برابر چې مثلا ډیر ښه ژوند لري په افغانستان کې ډیر ښه خوندي کورونه لري څو موټر ورته ولاړ دي ډیرې زیاتې پیسې لري تجارتونه لري نو د هر چا خپل بیل بیل شرایط وي کېدای شي هغه خلک چې نشي یعنی د سوانګ موادو لپاره پیسې نشي برابرولای هغه به نشي پرختیا برابرولای ولې په هر صورت زغلم د تاسو د سکرو یادونه وکړه د ډبرو د سکرو یا زغلسنګ یادونه وکړه د څرقم سکره دي چې تاسو یې سوځوي او وایي چې یو خډول دی او زمنان مخکې په خبرونه کې نادم صاحب نه مونږ وریدل چې یو ډول فلټرونه شته د ډبرو د سکرو د بخاریو لپاره تاسو کوم فلټر پیژنئ د بخاری فلټر چې وکولای شي د مزره غازونه یو څه کنټرول کړي
خصوصا تکلته مختلفه خاراتو کې استاد موږ له خاره باندې اسو د خاراتو کې دا ساختمانونه شي دی چې فلټرونه لګولې دي وخت هغه څه خبره د 2000 تقریبا د شمه هکې تقریبا د ارقام ورکې شي هغه څه په کیفیت جګیږي تقریبا د شمه چاس نه کوي کنه دا فلټر دی لپاره دا شي هغه تاسو چا په سره تاسو کول د پیسې لا باندې نو سو هغه دوګای شي دا لوګای شي دا مزرات له کمی نو په ټول کې دوګای خوږي بیا هم خو دې زیان لري نو موږ چې استفاده کوو تاسو تکل څه محترمه چې کومه زغالي یو رقم زغالي دا فرق شي ورته وایي چې هغه ته غټ فکر کوي نه حساب غرد چې کوی ته غیر چې دي تقریبا خو هغه چې رقم د غوال لري تور زرورک لري نو هغه بیا چې فکر کوي تکل څه محترمه هغه دور لګای نه لري زیاتره ور شدت لري چې په هر کې دا زیاتره بخاریګان ممتاز افغانستان کې تقل سوځي تقریبا دا اوس په نه ور ډیر تیز ده ټوله کې او بیا ورخه زغال موږ نور لرو ته تخص محترمه د خپل پلی خبري کې یعنی مثلا یو منطقه د پلی خبري کې کارکر وټوي نو دا کارونه دي کنه د نجیب له وخت دی په خوانه ډیر سروې کړم مخکې د خلکو کار کې کو نو هغه چې دی بیا هغه لګره لګای لري لګره مایده دي ډیر مایده دي چې مایده دي تقریبا چې ډیر مایده دي نو هغه مایده چې دی بیا هغه لګای زیاته انګاری بیا نو د شپږ کې چې سوتن ور بلکې تر صاحب صفا سهار پرم تکل سے محترم یې انګار نه کمیږي نو دا موږ چې استفاده کوو تکل سے محترم دا ور ډیر هغه کې یعنی تقریبا انګار تر سهار پرې نه خو د شپې 12 بجې پرې مخامت کوي نو ور ډیر چیز دی تکل سے محترم وہ دے دے ور کیز دا ندیر زبر رکھی زغال دی دسے اوتا گوری فالق پیر جا پیس تیرا بانے نو اکثریت بیدی غال لری نتے ہم سی صاحب دا نوور شدت لری یو گرک ور کی تاکر سے پختر ما
احمدی صاحب پخوا پا افغانستان کے یو ڈاول امداغ دا دے بغلان پا فابریکا کے فکر کوم جوڑی دل خفتی تولی دے 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 دبرو دسکرو او یو ڈاول و برکت دسه کولولا کولولا بایزوی شکل لکدی اگی په شکل باندې لګلوی برکت دا تولیدیدل او ویشل کېدل اوس هغه شین په دې فابریکو کې تولیدیږي کنه
یار تکر چې ما اوس نسته د مام په یار نه دی د 13 ورځو سور نه مخته نو د څه باج خلک د څه ورور دکان نه جوړ کړی دی د لرګي او دغه زغال نو یو تعداد ما ویل دم دا تا چې ویل خفته غونډه وکړه نو کې چې ویل بیا زور کړه سمو وکړل نو دا خبر تا وکړه ما ویل مخکې تا ته وکم تا چې بېبونه نه را سره تا چې وایې ولا دا لسل ځان وای نو دا په خپل سترګو لې سختګي جوړ شوی یعنی یو چا د څه په کې غیر میادي جوړ کړیو خو مون ته وڅې وو بیا دا کته نو کې چې ویل نو د څه په کې څه سر په سر کړي ور چا په سلا باندې نو دا بیا خرڅول لایو کارتن 2500 روپۍ 2500 روپۍ ورکول نو په دې اړه ته ما ویل د اوس مې ویل دا په مینه ویل تا که څه مفرمه
ډېر زیات مننه الله تاسو نه احمدي صاحب څه نه زیاتوي کوم خاص نظر
نه دې زه تل سلامونه وایم وخت چې یو وختل شوی دا راځي زنده لري روغ شي
مننه سلامات اوسې خوشاله اوسې یو بل اوریدونکو هم لرو فکر کوم چې له دوی سره زمونږ اړیکه پرې شوې ده ولی په هر صورت نادم صاحب تاسو د دوی خبرې واورېدې احمدي صاحب له بغلان نه چې زنګ وهلی و دوی وایي چې په ځینو کورونو کې دا فلټرونه لګول شوي البته فکر کوم هدف به د دوی لوی بلاکونه و چې په هغه کې تقریبا د طالبانو حکومت فکر کوم دا کار جبري کړی چې لوی کورونه او بلاکونه چې دي د غو لپاره باید د هغه دستگاه چې دا ټولې اوبه ورته تودوي او دا کورونه او مرکز ګرمۍ تودوي هغه باید فلټرونه ولګوي البته په کابل کې خوده کار شونی دی او شوی هم دی نو دغه د ډبرو سکاره چې دوی یادوي دا څه رقم د ډبرو سکاره دي او زمنن ک نورو د دوی په خبرو باندې چې پښتنه دا و چې وای دا به اوس دوی وای چې د حل لار مونږ نه وینو د دې اخره بد سکیږي خو هغه ځله جواب ورکوي اوس دغه د سکرو د ډولونو په باب کراته وایست نادم صاحب
خوب اول خوب خپل خاص سلام جناب احمدی صاحب دا ستاسو بزرگواری ده چې مونږ ته عزت کوي خدای مې عزت ورکړي بل دا چې ګوره ریشم دبر سکاره خو خپل ځان کیفیت لري ځینې لکه دبر دي لکه د سبزک دا چې دی د سبزک کان چې په د هرات او د بادغیس ترمنځ چې دی دلته ریشته داسې تیګي دي چې هغه تیګي د سوانګم د خدي او د پاتیګم او خ دوامداري او ځینی خاکه دي خو خاکه دا سید چې د تجار چروري دوی ک داس یو کار وکي مال لیدل ځین دا کارم کې یا ته خلک چې شخصي د اخلي د پیسلا د خاکه دوی بیا د لکختي ورزنی جوړي خختي جوړي بیا ام انتقال آسان دی ام سوزول آسان دی او دم ګټه دی خوب مختلف دغه دی مونتا د ولست لپاره د ډیر ګران د چې لکه چې امدی چې وایي چې دی دا کار وکیا یا دوی هم هم قیمت لوجګ دی هم هم د ځینی کسان چې په کرای کورو کې وسی کې د کورو سختن توخانه د شان نه جوړی کې چیرې څوک اول کورونه غواړي چې نوې کور جوړ کې په اطراف کې خصوصا دوی کدا کار وکیا په کابل کې دوی که دا تاوخانه په نظر کې ونیسی دا به ډیر ښه وي په دې چې هم په لږ مصرف باندې کولی شي کورونه توده کړي او د دوی دپاره به ښه وي او که چیرې کرایه هم ورکړي یو انسان چې یو ځای ژوند کوي د هغو دپاره به هم ډیر ښه وي نو مونږ ته تکر صاحب خبره دا ده چې
د دې مسایلو د لپاره ضرورت دی چې تحقیقاتي مؤسسات جوړ شي په دې باندې تحقیق وکړي چې د خلکو د ګرمولو د تسخین د تدویر د لپاره څه باید وشي. اول خو باید سروې شي چې په یو ولایت کې څومره انسانان ژوند کوي او بیا داسې یو تفکیک شي څونه په کرایي کورونه دي څومره اصلي کورونه دي څه امکانات دا لري. دا هر ناحیه کولی شي چې دا د ځان سره یو احصایه ولري. دا خو ډېر مهم دی د پلانګوزاري دپاره د آیندې دپاره دا کار وشي. یو تحقیقاتي مسایل دا بیا هم علم ته ضرورت لري چې په دغه برخه کې په اصطلاح متخصصین وي. په دې برخه کې دوی هم دې سروې کړي هم دې وړاندیزونه وکړي چې په کومه برخه کې دولت څه کولی شي ولس څه وکړي بالاخره د دغه مشکلاتو د حل دپاره یو حل لاره پیدا شي. دا د ولس د توانه ډېر جګ دی. دا چې دا بیچارګان سهار د ماښامه د پلاستیکو پسې ماشومان ګرځي په کباړو کې چې پیدا کوي او کور ته راوړي چې دا په اصطلاح خپل ځان پکې توده کړي یا ډوډۍ پرې پخه کړي. دغه مشکلات متاسفانه تکر صاحب شته دی. په اصطلاح دا دی ولس د توانه جګ دی. دا دولت پورې مضبوط دی چې دولت په دې برخه کې مؤسسات تاسیس دي کې تحقیقاتي مؤسسات. متاسفانه ځینې تحقیقاتي مؤسسات چې موږ د ورو هغه ټول رنګ شوي دي لکه موږ چې جیودیزي او کارتوګرافي لوی اداره درلود او هلته مثلا اوس د اوس با واوره شوی ده په افغانستان کې دغه ته ضرورت چې موږ پخوا نقشې جوړولې پخوا موږ په کوه وای کې تیاره الوتکې د موږ په خدمت کې دي موږ کشافان په ادارې کې او دیتلبه دا به عکس برداری کوله دلته معلومول څومره با واوره په چیر کې شوی او محاسبه کې د څومره موږ اوبه کولای شو ذخیره کړو.
فکر کوي چې
صحیح ده پر معلوماتو پات
فکر کوي چې دا کار وس نه کیږي
اداره د مزه تیږي.
فکر کوي دا کار وس نه کیږي نادم صاحب ځکه چې دا اداره لمنځه تللې
او متاسفانه چې څوک نشته چې دا کار وکړي. زه یو مثال درته وایم چې یو وخت شهید داوود خان هغه وخت چې دغه د جوړیدې اداري کارتوګرافي اداره جوړوله ځینې سامان آلات ماشینونه چې د سویس څخه اخیستل چې په منطقه کې بیساری و اول دغه وسایل تابعه کړي او بعد هغه تعمیر وبند جوړ کړي. اوس ګوره چې ډاکټر اشرف غنی راغی د دې پر ځای چې تقویه کړي هغه اداره مکمل دغه ځای وایست ټول هغه ترپالونه وباندې کشوي دي او دا تدارکات اداره ته راوسته د پیسو اداره. نو خو دا تاسو ګورئ یو څوک چې استاد وي په دغه نه داسې توقع کړي چې دا کار وایي مې کې داسې یو ظلم باید د یو اکاډمیک ادارې سره وکړي. متاسفانه اوس مثلا سیلابونه راځي دا سیلابونه کوم دي څوک تاسو ساید کی د کوم ځای را سیل راغلی
اوس کله چې د خونه جمهوریت نظام رنګ شو پر ضد د طالبانو حکومت هم د ادارې بیرته را ژوندۍ نه کړي.
نه تاسو نه راکړي باید مثلا تاسو وګورئ به نقشه تاسو کولای شئ به نقشه کوستان کړي هغه اداره چې نقشه تولید نقشه خود دست نه دي چاپی یلته خو اندازه‌گیری کیږي یلته توپوګرافي کیږي یلته زین میتودونه دي چې هوایی عکس برداری کیږي دغه په اساس دغه سامانواله شما تاسو ول په نوم د پلاتینګ مقیاس کوچک مقیاس بزرگ چې عکس په نقشه تبدیل ول مثلا ټول اوس په ټاپو بولار استولې یو غټه ادارې یو برخ د اراضی ګرځولې. نو ته دا کم منطق دا شی بنی متاسفانه دغه د پاره دوین چې د دې مسایلو د پاره ستاسو نن په دا پروګرام کې چې خلک څنګه په اصطلاح تنویز څنګه برق ولري یا روښنایي نه استفاده وکړي څنګه ځانونه توده کې کورونه توده کې دې لپاره ضرورت دی تکر صاحب چې تحقیقاتي مسایل مؤسسات ایجاد شي متخصصین دې وګمان شي د دې باندې به کار وشي احصایه دې شانو باید سروې وشي او احصایه دې ورځنی واخیستل شي بعد هغه بده کولای شي چې خپل پلانګوزاري کې متاسفانه چې دا کار نه دی شوی په دې وطن کې نه کیږي. اوس هم که دوی طالبان کولای شي په شرط چې د چانه مشوره واخلي نه
مننه
اوس د موږ تاسو بس دی که دوی چارواکه دغه بس اوریدلې خو باید وګوري چې دغه بس نه دوی کولای شي انتباه واخلي دغه بس نه دوی کولای شي چې شیز دکه او دا کار دی دوی وکړي.
ډیر مننه نادم صاحب. وړاندې به په خبرونه کې له تاسو ده هم پوښتو چې اخر واز د دې وضعیت د پای ته رسولو لپاره څه باید وشي. هغه پوښتنه چې مخکې احمدي صاحب له بغلان نه مطرح کړه، خو زه غواړم له آصفي صاحب سره وروستۍ خبرې هم وکم. آصفي صاحب، تاسو په دې وطن کې ژوند کړی، د دې وطن لپاره مو کار کړی، او اوس پښې خدای درنه اخیستې دي، مګر په دې وطن کې تر اوسه پورې هم اوسئ، له معلولیت سره اوسېږئ. ستاسو غوښتنې له حکومت نه له خلکو څه دي؟ خبرې غږ مو ښه نه راځي آصفي صاحب، غږ مو بیا خراب شو. نه تر اوسه پورې هم ستاسو غږ ډېر خراب راځي موږ ته. دغه ځای ښه دی، په همدغه ځای کې چې ودرېږي دا ځای سم دی.
محترم، په ډېرې زیاتې بخښنې سره د حکومت نه مو غوښتنې دا دي چې د ټول ملت او د ټول وطن لپاره کار وکړي، خو خصوصا دا د معلولینو د شهیدانو کورنۍ په ډېرو لویو ستونزو کې دي، په ډېرو کړاوونو کې. دوی باید ډېر غټ لاسنیوی وشي، دوی ته کاروبارونه جوړ شي، د دوی د ژوند مشکلات حل شي. یعنی دا دومره ستونزمنه خبره نه ده که دوی یو د قرضې بانک هم ولري چې په سود باندې بېرته پیسې وانخلي او دوی موږ ته کاروبارونه جوړ کړي، انشاءالله دا ستونزې حل دي. موږ دومره بې همته خلک نه یو چې موږ خپل همت ونکړو. زما تقریبا 19 کاله د پښو د ګټ کېدو کېږي چې ما پښې کټ شوي دي. نو هم همدغه کورنۍ ما پکې کېنولې ده، د همدغه کورنۍ هڅه الحمدلله چې ما په لاس باندې الله پاک پوره کړي. خو فعلا دغسې یو شرایطو ته راغلي چې زه خپل کاروبار وس نه لرم، بل چا سره زه کار نه شم کولی. نو دغه مشکلات ډېر زیات دي. نو حکومت نه مو دا غوښتنه ده چې د خلکو لاسنیوی وکړي، د ټولو او خصوصا بیا د معلول او د شهید د کورنۍ
د ډېر لاسنیوی وکړي. صدر سره وکړي آصفي صاحب، آصفي صاحب حکومت صدر سره وکړي چې تاسو وایي لاسنیوی وکړي، پیسې درکړي، معاش درکړي، که نور صدر ته وکړي.
حکومت چې دا کوم معاش دوی ټاکلی ده، زه وایم چې دغه دې هم موږ ته راکړي، موږ ته د کارونه جوړ کړي، موږ ته د روزګار جوړ کړي، موږ ته د څارنې لاندې دې موږ ته روزګار جوړ کړي. انشاءالله موږ هغه خلک نه یو چې موږ داسې په کور ناست یو، موږ نه ځورېږو، موږ مثال تیارې ته خوشحاله یو. نه، تاسو یقین په خدای وکړئ، یعنی چې د یوې روپۍ ته دې ته زه نه یم خوشحاله، د یوې نه تر کروڑونو روپو پورې چې ما ته دې بل څوک راکړي. زه هم چې په خپل لاس مې همېشه ګټلی دي، خپلې کورنۍ ته او ځان ته ښه ګرځېدلی یم، باید بیا یې هم وګټم. زه خپل کسب مې ما خیاطي ده تکل صاحب، د ما خپل دوکان و، خو متاسفانه چې لږ مشکلاتو د وجې نه چې همدغه مالینو هغه دپاره ما یوه ټولنه لرله، د هغې دپاره منډو ترړو کې ما دغه دوکان هم لاګ دی د معلولینو په خدمت کې. نو که ما ته خپل د خیاطۍ دوکان اوس بېرته جوړ شي، فعال شي، او لږ رخ مخ باید دغه سیستم باندې برابر شي چې هغه وچلېږي د ما دوکان، نو انشاءالله زه په دې باندې مطمئن یم چې د ما په زوم کې ستونزه نشته. یو خو د الله د طرفه سي، هغه دې مونږه قبول دي.
مننه. دا خو یو عمومي غوښتنه ده چې کار تاسو غواړئ، مګر دا اوس د ژمي په موسم کې څه غواړئ چې څه در سره وشي؟
د ژمي په موسم کې نو کده سي وسی، خو باید چې مرسته وشي، خلکو ته لرګي ورکول شي، خلکو ته زغال څنګه هغه چې تصفیه شوي دي هغه ورکول شي، خلکو ته د دې لپاره وسایل ورکول شي. دا د حکومت مسؤلیت هم ده، او حکومت باید دا کار وکړي، او د عامو خلکو نه هم د مونږ همدغه هیله ده چې د چا وسه رسېږي، که نور څه نه وي، حداقل په خپل ګاونډ کې، په خپلو همسایګانو کې دوی سترګې وغړي، ځکه چې یو کور لري د هغې په څنګ کې خامخا دوه درې نه لري. د افغانستان وضعیت په همدغه حالاتو کې ده. نو چې څه یې د وسه کېږي، هغه د خپل همسایا د خپل ګاونډي سره باید لاس واړي او کومک ورسره وکړي.
تاسو اوس په کابل کې اوسېږئ؟
بلې، زه په کابل کې اوسېږم.
خپل اصلي کلی کې چیرته چې تاسو زیږېدلي یاست، یا اصلي تعلق مو دی ورسره، هلته تاسو ته د ژوند کولو امکانات نشته؟ څه تاسو له کابل سره په څه شي باندې تړلي یې تاسو؟
تکل صاحب، زه د ننګرهار ولایت د سرخود ولسوالۍ د اخر سر چې خوګیاڼو کې ده، ککړک ورته وایي، د هغه ساحې مه چې هغه په تورغر کې ده، او حتی د ما د هغه ګرځېدلو امکانات هم هلته نشته، د ما دواړه پښې نشته هغلته د کور نه راووزم او وګرځم، ځکه چې هغه غر ده. نو هلته مونږ هېڅ امکانات نه لرو د ژوند کولو، هلته مونږ ژوند یعنې هېڅ امکان نه لري.
زه دا پوښتنه ځکه کوم چې په کابل ښار باندې د وګړو رش هم زیات دی، په کابل کې نفوس یې بیخي زیات شوی دی، خو ځینې تاوده ولایتونه شته مخصوصا په ژمي کې، مثلا جلال آباد ښار دی، مثلا کندهار ښار دی، ځینې نور ولایتونه هم شته چې هلته تاوده دي، خو هلته کاروبارونه هم کیږي. کله مو فکر نه دی کړی چې له کابل نه ولاړ شي او په دې ځایونو کې اوسېږي؟
فکر مو ډیر کړی د تکل صاحب، ولې مو نه دا کړی په دې باره کې؟ خو خبره داسې ده چې ما تاسو ته وړاندې یادونه وکړه چې مونږ په خپل کلي کې نشو اوسېدلی، او په بل ځای کې په ښار کې، یعنې دغه کور کې چې مونږ اوسېږو، د مونږ یو دوست دا کراته چې کراره راخلي، خو مسله ده کور جوړول او دغه شینه ده باندې خادم چې دغه کور ته مونږ جوړو که نه.
ستاسو غږ بیا خراب شو اسفي صاحب، غږ مو خراب شوی، په خبرو مو نه پوهیږو چې دقیقا تاسو څه وایست. نه تر اوسه پورې هم ښه نه دی. نو نسبتا ښه شو، تاسو خپلو خبرو ته دوام ورکوي، مونږ وګورو چې څنګه دی. مهرباني تاسو خبرې وکړئ. لکه امغه مخکینی ځای کې چې مخکې ولاړ وای، که الته ولاړ شي کېدای شي چې په کیفیت دی اواز یو څه نورم ښه شي. نسبتا ښه دی، مهرباني وکړئ خبرې وکړئ.
نو ما تاسو یادونه وکړله تکل صاحب محترمه، په ډېرې زیاتې بخښنې سره افغانستان ته مو داسې دا موبایل هم صحیح کار نه کوي. نو ما چې په کلي کې د ما ژوند نه کېږي، ځکه چې زه څوک نه لرم، بچي مې واړه دي، زه خپله باید کار وکړم. نو دلته خو اوس کارونه نشته دي، هلته غر دی، مونږ بېخي ګرځېدل، یعنې ما د ګرځېدو امکانات هېڅ نشته، مونږ په یو غره کې یو. نو بیا نو ښار ته زه تللی وم، ما دغه ژمي کې هم زه یو دوه ځلې لاړم ملګرو سره، خو لیکن ما داسې بیا پیدا نه کړه چې زه خپله کورنۍ بوزم او زه په جلال آباد کې ژوند وکړم.
عمر ستاسو څومره دی او ماشومان مو څو دي؟
عمر مو تقریبا تکل صاحب یو څلوېښت دوه څلوېښت کالو پورې مې عمر دی. شپږ مې خپل ماشومان دي او دوه مې ورونه دي چې هغوی مې یو ته مې واده کړی، هغه ګونګی دی په سبا باندې. نو تقریبا درې ماشومان دي، هغه دي دوه دوی پنځه دا دي. نو پلار مو هم سپین ږیری ده او داسې خویندې ورونه دغه چې رحساب کې، نو تقریبا همدغه یو شپاړس سره فامیل ټول د ما په غاړه دی. بل هیڅوک داسې نشته ده چې کار وکړي او نفقه راوړي کور ته.
ډېره زیاته مننه له تاسو نه اسفي صاحب، ستاسو د ټلیفون اړیکه هم ډیره خرابه ده او مونږ ځینې نورې پوښتنې درلودې د خپرونې په دوام کې. مونږ له نادم صاحب سره خبرې کوو، تاسو هم لطفا واورئ، کیدای شي چې نادم صاحب ځینې مشورې سپارښتنې هم تاسو ته ولري. نو که پاتې کېږئ را سره پات شئ، د نادم صاحب خبرې واورئ، مونږ به له نادم صاحب سره ځینې مشورې وکړو. نادم صاحب، تاسو خو مخکې واورېدل، اسفي صاحب وایي چې دای نشي کولای له کابل نه بل ځای ته لاړ شي او په بل ځای کې اوسېږي یو تاوده ځای ته، نو کار هم دوی نه لري، وایي چې وزګار دی. فکر نه کوي چې دا یو لاره حداقل د ژمي په موسم کې ترغو پورې چې دا ساړه لری کېږي او په ځای باندې پسرلی او توده هوا راځي، دا یو د حل لاره وي؟ البته دا زما نظر نه دی، داسې زه د یوې پوښتنې په توګه مطرح کوم.
او ډېر ښه دغه دی تکل صاحب، واقعا چې اوس جلال آباد هوا توده ده، نه پخوانی کابلیان چې د والیانو یا نور توانګر خلک وو، دوی یو کور بیا تمن جلال آباد کې درلوده چې ژمی دوی تلل جلال آباد ته. نو دی خو بیچاره پښې قطع شوي دي، وایي امکانات دی د سړکونه لږ چلته نشته، دی خو حتما یو دغه لري داسې رکشا غوندې شی لري چې څوک یې بیا یا خپله په لاس ګرځي، وایي هلته زمینه د مساعد نشته. بل دا چې متاسفانه چې په کلونو کلونو کې اطراف باندې توجه ونیسو چې دولتونه اطراف باندې کار کړی وای. او هلته په اطراف کې اکثرا په اوه څلوېښت کال کې جنګ هم دی، امکانات دغه هم نه وو، د کار هم نه وو په اطراف کې چې زمینه د کار فابریکات هلته جوړ شي چې خلک هلته اطراف کې کار کوي. اوس وګورئ دا کابل دومره توان نه لري، دومره ظرفیت نه لري چې اوه میلیونه نفوس په کابل کې تاسو بازار ته وځئ اصلا د تګ امکانات نشته، دومره نامخدا نفوس دلته راغلی. او ټول د بیوزګاري که د سمنګان دی که د تخار دی که د بدخشان دی که د ډېر ولایتو دلته په کابل کې کار کوي.
یو دلیل د نادم صاحب چې ما دا پوښتنه هم وکړه همدا دی چې په کابل کې د نفوس د وګړو تراکم بیخي ډېر شوی دی او دلته کارونه هم کوي، حتی تاسو نشئ کولی چې مثلا ستاسو پښې روغې هم وي. د اسفي صاحب خو وایي چې دواړه پښې قطه دي، مګر د خیاطۍ یو دوکان ولرئ تاسو ته هغه ګټه چې لازمه ده د نورو خیاطانو له لاسه نه رسیږي. مګر که تاسو په خوست کې یو دوکان د خیاطۍ ولرئ یا په جلال آباد کې، چون تراکم د نفوس هلته دومره نه دی د کابل پشان، کېدای شي چې یو څه زیاتې پیسې وګټئ خپل لکه د ورځني عاید کې.
او خبر بیا هلته په اطراف کې ارتقال صاحب هم مصارف هم بیا دومره نه دي، نه دومره چې په مرکز کې دی، هر څه چې په اطراف بیا ژمن آسانه ده. بشر چې منتایب یو خبر ده چې یو څوک چې کابل ته راغلي ځای پر ځای سوي دي، یو ولایت کې اموخته سوي او الوکان دته لویان سوي دي، بیا دوی ډېر مشکل ده چې بیا دوی بېرته لاړ شي. اوس مګر تاسو وګورئ پاکستان کې دا کډوال چې تللي وو هلته عادت کړي وي، ساسان نه غوښته چې بېرته خپل وطن ته راشي. دا یو د انساني او فطرت دغه رقم دی چې ځای دې عادت ونیوي بیا بېرته ته خپل ټاټوبي ته خپل ځای ته نه ځي.
خو دلایل باید وي د دې لپاره نادم صاحب چې تاسو له یو ښار سره تړل کیږئ، مثلا د کار د درس یا د زده کړو مختلف ډولونه دي، په دې باندې تاسو یعنی له ښار سره تړل یاست. مګر چې کله نوي هغه شی نو خو بیا تاسو لپاره څه فرق کوي چې کوم ځای کې اوسیږئ؟
او زه وایم مجبوریت دی چې بیا مجبور چې سي مجبور شي خپل هغه ځای ته لاړ شي چې تا گزاره وتی، چاره نسته. په دې چې وخت دلته بیا کابل بیا ډېر عوام سره ده، عوام ډېر سره ده، یعنی تر ډېر ولایتو کابل سره ده، خصوصا ژمی د شپې منفي څو ته رسېږي، دغه ډېر مشکل دی. بله زما پیشنهاد دا دی تکر صاحب دولت ته چې یا موسسات ته چې ګوري، اکثر موسسات یا بانک جهانی ده یا یو ایس آی دی یا نورو انجوګانی دي، دلته حتی پیادروی یا هغه سړکونه چې په غرونو کې ما لیدلې، مثلا جادې میوند نه اخواته ما لیدلې چې دوی ماسات کار کړي، هلته دوی ته سړکونه جوړ کړي دي نه، او ځایي خلک په کار ګمارلې دي. اوس دم کېدای شي چې مثلا خپل حکومت د دې موسسات امانګي جوړ کړي او هغه کورونه چې مثلا ضرورت و تاوخانې ولري د دغو نه پیسو نه استفاده وکړي، دوی ته پلان ورکړي چې دا کورونه دي مرسته وکړي، یا مثلا ځینې د تسخین تنویر لپاره سولري هغه پنلونه باید د خلکو ته بې بذات خلکو ته مساعد کړي، دغه موسسات ملګرو ملتونو موسسات دي دلته. یعنی که چیرې امانګي جوړ شي کېدای شي چې د دغه لارې نه ولس ته یو خدمت وسي، بالاخره د ولس د مشکلات یو حل لار به همدای.
مننه. او یو بل پوښتنه تاسو د هندارو یادونه وکړه، د سولري برېښنا مونږ په لرګیو خبرې وکړې، په د ډبرو په سکرو مو خبرې وکړې او په مختلفو سونګ موادو باندې وغږېدو. یو بل شی چې په کلیو کې اوس یادونه وشوه چې په کلیو اطرافونو کې یو شی هلته ډېر معمول دی، د حیواناتو فضله مواد دي یا د حیواناتو له خوشایو نه چې د سونګ مواد جوړیږي، د دې مقایسه کولای شي له نورو شیانو سره چې دا د محیط د چاپیریال لپاره څومره ضرر رسوي؟ البته زه پوهیږم ما اوریدلی دي یو لوستې مې دي چې د غوا فضله مواد د چاپیریال لپاره تاوان زیات دی، مګر کله چې وچ شي هم همدومره تاوان لري نادم صاحب، او که یو څه توپیر شته؟
حتما د مونته یو خبر ده چې په اطراف کې دومره تراکم د نفوس نه دی چې ډېر ضرر ورسیږي. هلته بیا دومره تراکم نفوس نه دی که چیرې دا فاضله مواد د حیوانات وسوځي دومره zarar نه کی خو zarar کی اما دومره نه چی پر پدې چې په مثلا کابل و مليون نه پوس وګوري چار کور نه یو څه ګاډ راوځي یا کاربن ډای اکساید یا نور تاسو وګورئ چې ټول هوا ککړ کیږي اما په اطراف کې بیا دومره zarar نه شي کته دغه حیوانات او فاضله مواد نه تاسو ګاډ تولیدیږي ځینې ایوادو کې هلته په څاګانو کې نه باسي بعد د څاګانو څخه پیپ راباسي چې ګاز
په افغانستان کې هم
استفاده کوي.
نادم صاحب، په افغانستان کې هم ملګرو ملتونو په ډیرو کلیو کې دغه واړه وسایل خلکو ته ورکړي وو چې له حیواناتو له فضله موادو نه ګاز تولید کړي. زه فکر کوم تر اوسه پورې هم په کلیو کې شاید دا شی وي.
یا او اتمان دا شی دی. یو حواله ده چې په اطراف کې تر څو چې ما ته معلومات شته دا اندارو نه ډیر استفاده کیږي. یعنی هر څوک خپل د توان په اندازه باندې اندارې لري چې اقلا د تنویر نه استفاده د روشانه کولو د پاره استفاده کوي. مثلا خپل د موبایلو د چارجول د پاره څوک چې به څه استطاعت ولري بیا د ګرمولو د پاره استفاده کوي. خو دغه بهترین شی خو دغه سولاري پنلونه دي چې د اندارې دي چې ډېره ګټه رسوي د تسخین د پاره هم د تنویر د پاره.
د مخکې تاسو ولیدل چې اسفي صاحب لمونږ سره و زمونږ بل میلمه د دوی دغه د اقتصادي سویې لپاره چې دای په بیوزلو خلکو کې راځي او د کار توان او وس هم نه لري د انداره اخیستل د دوی له اقتصاد سره یو څه سمون لري او کدا د دوی تر اقتصاد نه ډیره لوړه خبره ده.
دا ډېر لوړه خبره ده. خو مخکې ما ویل دا بیا د دولتونو کار ده چې ولسته اول خو باید هر حکومت باید سروي کړي خپل نفوس او چې په کوم حالت کې دي دغه نفوس او بل دا چې پس له سروي هغه بې بضاعت خلکو ته کولی شي چې اندارې حتی په رایگان په مفت شکل باندې توزیع کړي چې دوی استفاده وکړي او تا سرمایه داران و غواری مثلا دا خو بیا د دولت کار دی. دا خو هغه بیچاره سړی چې مثلا د پلاستیک په سی ماشومان سره د ماخام ګل چې څه پلاستیک راټول کړي او ځان پی ګرم کی تودا کی د دوه د پر واقعا مشکل دی چې دوی د غیندار وخت یعنی مجموعا دا پلان گذاری دولت د پاره دا لخوا باید وشي.
مننه. او تاسو ویل چې دولت وظیفه ده، یعنی فکر کوئ چې دولت کولای شي د دې لپاره چې د مزره غازونو مخنیوي وکړي د لکه سبسیدي ورکړي خلکو ته؟ داسې
او سل په سل دا کار وشي. ګوره په دې پرمخللي وادو کې داسې حالت دی کته په اتمی نه دی چې ته په دولت کې کار وکړي تا تقاعد درکړي ا ته هر ځ چې ولو کارونه کې چې هغه معین سنت چې ول سي د تاته د تقوتی در کول کی او که کار نه کوي هم تاته یو شی در کی دولت چې کار نه کوي چې کار کوي به تاسو نه ټاکس اخی چې کار کوي هغه به معلوم دي چې یو کلنۍ عاید دی باید څومره چې د ټاکس نه معافي کلګوی هغه تکمیلی کې اضافه به ټاکس دی ځنی واخی دا باید دغه اوس نه باید چې دغه دولت په دغه باید پلان ورسی. اول خو بیا ما تاسو ول چې تذکری اخیستل ډیر ضرورت دی دولت لپاره چې دولت ته معلوم شي چې څومره نفوس شته بیا ایسایه باید ولري چې څومره څوک په څه شکل ژوند کوي او عاید د هر نفر څه اندازه ده. دا ټول د ایسایه پر اساس باندې کیږي چې پلان گذاری پر دغه په معلوماتو باندې کیږي چې په وطن کې د اقتصاد په برخه کې د دولت د وسایني په برخه کې دولت څه کارونه کوي. ټول
ډیره زیاته مننه. نادم صاحب، ما غوښتل له تاسو نه پوښتنه وکړم چې هماغه مخکینۍ پوښتنه چې احمدي صاحب له بغلان نه غوښتل ځواب یې واوري چې نو څه باید وشي کنه د حل لارې څه دي. خو تاسو په خپلو د وروستیو څرګندونو کې تقریبا دې پوښتنې ته ځواب ووایه. فکر کوم اړتیا به نه وي چې زه بیا له تاسو نه دا پوښتنه وکوم او د خبرونې په جریان کې تاسو په خپلو څرګندونو کې هم د ښې حل لارې وښودې. نو له تاسو ډیره زیاته مننه. د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. قدرمن اوریدونکو، له تاسو نه مننه کوم. نادم صاحب درنو اوریدونکو د دې خبرونه میلمانه وو د چاپیریال ساتنې متخصص او د افغانستان د فضائي تحقیقاتو د مرکز د علمي تحقیقاتو د ډپارټمنټ په خوانی رئیس خلیل احمد نادم او له هغه مخکې د کابل ښار اوسیدونکو رحیم الله آصفی وو چې معلولیت لري او وزګار دی. د میکروفون ستاسو په دې خبرونه کې را سره تر بل خبرونه د خدای پامان د ازادي رادیو د پاتې خبرونو د اوریدو بلنه درکوم.